یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجله تخرغلست. نن دوشنبه ده د 1401 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب درویشتمه ده چې د 2022 میلادي کال د نومبر له 14 سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. پس پین بولده که ده طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له نښتې یوه ورځ وروسته پاکستانی چارواکو دا لاره بنده کړې ده. د پرونۍ جګړې د تلفاتو په اړه کره معلومات نشته، خو پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې دوه پاکستانی سرتیري د یو وسلوال په ډزو لګیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې هلته لویه جګړه نه بلکې یوه کوچنۍ پیښه شوې او دواړو لورو حل کړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان بیا ازادۍ راډیو ته وویل چې د پیښې د عواملو په اړه پلټنې روانې دي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي له رارسېدو سره د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د 2000 ټنه خوراکي توکو د زیرمه کولو اعلان کړی او ویلي دي چې دا لړۍ دوام لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په پام کې لري چې په میاشتني ډول شاوخوا 15 میلیونه افغانانو ته د خوراکي توکو د رسولو په هدف 100,000 ټنه خوراکي توکي زیرمه کړي. WFP د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د خوراکي توکو د زیرمه کولو لپاره ګودامونه جوړوي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په افغانستان کې نږدې 19 میلیونه وګړي د کافي خوړو له نشتوالي سره مخامخ دي. د آسیا د مرکز د فوټبال د سیالیو په لړ کې تمه ده چې د افغانستان تر 14 کلونو کم عمره لوبډله نن د ترکمنستان پر وړاندې لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا لوبه د کابل پر وخت د مازدیګر 3:30 بجې پیلېږي. افغان لوبډلې تیره جمعه په خپله لومړۍ لوبه کې په یوه ګول سره ایران ته ماتې ورکړه. د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان او ترکمنستان په ګډون د آسیا د مرکز د فوټبال لوبې د تیرې اونۍ په وروستیو کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شوې چې د لړم یا عقرب پر دیشمه پایته رسیږي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وایي هغه کس نیول شوی چې په استانبول کې بم ځای پر ځای کړی و. د ترکیې انادولو دولتي خبری آژانس پر ټویټر لیکلی چې سلیمان سویلو نن د بمی حملې د طرح د نیولو خبر ورکړی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. له دې مخکې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي و چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په استانبول کې حمله کوونکي یوه ښځه وه. د ترکی چارواکو په وینا په استقلال واټ کې چې زیات وخت ګڼه ګوڼه پکې وي، د تیر مازدیګر په 14 کې شپږ کسان وژل شوي او یو اتیا تنه نور ټپیان شوي دي. د پیښې مسؤلیت لا چا نه دی منلی. او د اوکراین ځواکونه د خرسون ښار تر بیا نیولو وروسته د خلکو له تاوده هرکلی سره مخامخ شوي. د راپورونو له مخې خلکو د اوکراین بیرغونه له ځان سره لیږدول او واټونو ته په راوتلو سره یې د خپلو پوځیانو هرکلی وکړ. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اوکراین په جنوب ختیځ کې له روسي ځواکونو د خرسون ښار بیا نیول یوه لویه او تاریخي لاسته راوړنه بللې ده. زلنسکي ژمنه کړې چې د دې ښار د څنډو د تصفیې لپاره عملیات به دوام وکړي. را سره اوسې قدر منوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. په سپین بولدکې له پرونۍ نښتې وروسته پاکستاني چارواکو دا لاره بنده کړې ده. طالب چارواکي وایي چې ستونزه اوس حل شوې.
هلته بیروبار او ازدحام ډېر وي، کله کله ستونزه جوړه شي، نو په دې وجه محلي سطح باندې ستونزه ده، لویه سوې نه ده، ورته کنټرول شوې ده.
په پلازمینه کابل کې لومړنۍ واوره او د خلکو اندېښنې
دا له خیره د ژمي اوله واوره مو غورځېدله، خو متاسفانه چې موږ ورته ډېر خفه یو او په دې خاطر چې د ژمي هېڅ امکانات نه لرو.
په کابل ښار کې یو شمېر سوالګر وایي چې طالبانو دوی له سواله منې کړي خو مرسته یې نه ده ورسره کړې.
مو په کور کې شپږ کسې یو، اوس ما دغه لور ده چې د کور لپاره خرڅ راوړي. تر اوسه پورې موږ سره یوه افغانۍ هم چا مرسته نه ده کړې.
او په یو بل راپور کې به واوري چې په کندوز کې د کبانو د روزنې فارمونو خواده کړي.
دغه درې میاشتې په جمعه کې دغه وطني میانو ته وخت ورکړي، تاجرانو ته ووایي چې دا تاسو د دې وطني میانو استفاده وکړئ، بعد د درې میاشتو نو بغیر ګوبې ته خارجي میان راځي، بیا فروانه کوي.
دا د یو فارم د روزون کې هلاوه د طالبانو له حکومت نه. په نړیوالو مسایلو کې به د امریکا او چین د ولسمشرانو د نننۍ ټاکل شوې کتنه په اړه جزئیات واورئ، او په 15 دقیقې اونیز پروګرام کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د داعش ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو پر څرنګوالي خبرې کوو.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ساس کوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. د هم د خبرونه لومړی موضوع په کندهار کې د سپین بولدک چمن دروازه لپاره نښتی ورسته تړل شوې ده. ځایی اوسیدونکي وایي پرون دوه ځلې غرمه او مازدیګر د طالبانو او پاکستانی ملیشو ترمنځ ډزې تبادله شوې، خو اوس آرامي ده. طالب چارواکي دا یو عادي پیښه بولي او وایي د ستونزې د حل لپاره خبرې او هڅې روانې دي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو دوه ویډیوګانې خپرې شوي او ادعا کیږي چې په سپین بولده کې د پرونۍ نښتې دي. دا ویډیوګانې په خپلواک ډول نه دي تایید شوي. په دې اړه جزئیات د امید ظهیرمل په راپور کې.
په کندهار کې د سپین بولدک چمن په دروازه د طالبانو او پاکستانی ملیشو ترمنځ د پرونۍ نښتې اصلي انګیزه لا هم معلومه نه ده، خو د دې پیښې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې. دا ویډیوګانې چې لا په رسمي ډول یو لوري هم نه دي تایید کړي، ښیي چې د طالبانو په منځ کې یو ولاړ شخص په پاکستانی ملیشو ډزې کوي او وروسته نښته پیلېږي. لا د دې ډزو د مرګ ژوبلې کره شمېر معلوم نه دی، خو هغه ویډیوګانو کې چې ادعا کیږي د همدې نښتې دي، لیدل کیږي چې دوه پاکستانی ملیشا په مرمیو لګیږي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل هلته لویه جګړه نه ده شوې او په سیمه ییزه کچه یوه کوچنۍ پیښه شوې.
کله کله داسې سوې تفاهمات پیښیږي په پولو باندې او کله په دروازو کې، ځکه هلته بیروبار او ازدحام ډېر وي، کله کله ستونزه جوړه شي. نو په دې وجه محلي سطح باندې ستونزه ده، لویه سوې نه ده، بلته کنټرول شوې ده. د دواړو غاړو مشران جریان کې شوي دي او ستونزې مخه نیولې.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایان عبدالنافی ټکور هم ازادي رادیو ته وویل جګړه د دوی او د پاکستانی سرحدي عسکرو ترمنځ د غلط فهمۍ پایله وه او اوس سیړنې روانې دي چې اصلي لامل یې څه و. خو په ښکاره دا پیښه داسې مهال کیږي چې په روسیو کې په ډیورنډ کرښه د پاکستانی عسکرو لخوا له افغانانو سره د ناسم چلند راپورونه او ویډیوګانې خپرېږي. همدا ډول په پاکستان کې دننه هم د افغان کډوالو د ځورولو او نیولو راپورونه شته، هغه څه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت غبرګون خودو ته اړویست او له پاکستاني وغوښتل چې د دې کارونو مخه ونیسي. که څه هم طالبان وایي یوازې پرون غرمه د یو نیم ساعت لپاره د دواړو خواو ترمنځ ډزې شوې، خو ځایي خلکو بیا ازادي راډیو ته وویل پرون مازدیګر هم د دواړو خواو ترمنځ ډزې تبادله شوې. د پیښې په سیمه کې یو شخص چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل له پرون راهیسې د لارې د خلکو او موټرو پر مخ تړل شوې ده.
دا و چې مازیګر بیا څو ټکان سره وکړل، خیر خو خیرات اوس کوم مشکل نه، دروازه لا بند ده.
د پاکستان حکومت او پوز لا په دې اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی. د سپین بولدک چمن په دروازې چې خلاصوي په ورځني ډول زرګون افغانان له ډیورنډ کرښې پورې غاړي اوړي او یا هم افغانستان ته راځي. له دې وړاندې هم په دې دروازه څو ځله د طالبانو او پاکستاني ملیشو ترمنځ جګړې شوې چې وروسته بیا تر یوې مودې دا لاره د خلکو پر مخ تړل شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې تیر شپه د 1401 هجری لمریز کال لومړنی واوره ووریده. بختور دی وی که څه هم دا واوره د ډیر وخت لپاره ونه وریده، خو یو شمیر کابل خاریان وایي له وخته مخکې د واوري وریدو او د ژمي راتک اندېښمن کړي دي. دوی شکایت کوي چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د سونګ توکو بیې هم د تیرو کلونو پرتله لوړې دي.
کابلیان متل کوي وایي کابل د بیزرو وي خو بې واورې دي نه وي. تېر شپه په کابل کې د نږدې دوو ساعتونو لپاره واوره ورېده. دا په کابل کې د 1401 لمریز کال لومړنۍ واوره وه. یو شمېر کابل خاریانو د واورې په ورېدو خوشحالي ښکاره کړې او عکسونه یې د خپلو ټولنیزو رسنیو په پاڼو خپاره کړي، خو یو شمېر بیا چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی اندېښمن دي چې ژمی له وخته مخکې راغی او د خپلو کورونو د تودولو لپاره څه نه لري. دوی دا هم وایي چې د سون توکو بیې د تېرو کلونو په پرتله ډیر لوړې دي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي احمد ګل او نصیر ازادي راډیو ته وویل
دا د خیره د ژمي اوله واوره مو غورځېدله، خو متاسفانه چې موږ ورته ډیر خفه یو په دې خاطر چې د ژمي هیڅ امکانات نه لرو. نم تر اوسه خاص اخیستې، نم زغال اخیستې دی او نه اخیستلی سو. په دې وجه چې بیکاري ده، امکانات نشته، نو مزدوري نشته چې مزدوري وکړو.
تیر شپه په کابل کې د سګنی ژمی لومړی واوره وشول، موږ د واوري ورخت خوشاله یو ولې دخنیمو د سګنی جمی تیریدو ته دی موګه او پټوله کې د کابل خار او یا هم د افغانستان د یو سیمو سیدونکو چې سګنی جمی په ټولو د پاره ډیر سخت تمام شي ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت د پخوا په پرتله ډیر خراب شوی ای څوک نشي کولای چې په یو وخت کې هم خپل کورنۍ ته خوراکي مواد برابر کړي او هم د کورونو د تودولو لپاره امکانات برابر کړي
دا څرګندونه داسې محال دي چې مخکې له دې بیلابیلو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې پر روان ژمي کې د خلکو وضعیت له ستونزو سره مخ بللی او اندښنه پرې خوده لیدا خو دوی د مرستو ژمنې هم کړې دي تازه د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي پر رسیدو سره د افغانستان په لریو پرتو سیمو کې د 2000 ټن خوراکي توکو د زیرمه کولو اعلان کړی او ویل دي چې دا لړۍ دوام لري کابل خاریانوی دا محل دی او ټن ډبرو سکرو به له 900 افغانۍ نیولې تر 2000 پورې ده او یو خروار لرګي لا 2000 به تر 1000 افغانۍ پورې دي د غشاند خوراکي توکو به هم لوړې دي د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد د شنبه پورس ازادي رډیو ته ویلی وو دوی هڅه کوي چې د جمی پراتک سره اړمنو بیوزلو کسانو سره د سون توکو خوراکي توکو د غشاند درملو په برخه کې مرستې وکړي د یادونه ده چې همدا روان المریزه میاشت طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره وویل چې د دوی د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د یوې ځانګړي کمیټې لمخې پریکړه شوې چې د کابل په څلورو زونونو کې څلور سوټونه د ډبرو سکرو ځای پر ځای کړي د دغه اعلامیې پر بنسټ د کابل په خاریانو د ذخیره شویو ډبرو سکرو هر ټن باید 9000 افغانۍ وپلورل شي خو کابل خاریانو هغه محل ازادي رډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت د اقدام ته هم خبرګون خودلای وو او ویلی و چې دا بیا لوړه ده
و موریدل چې بیگا په کابل کې د سګنی جمی لمرنۍ واوره وشوه او خلک اندېخمن دي چې د بایو له دې لوړېدو سره به دا جمی څنګه تیروي په وروستیو څو کلونو کې په کندوز ولایت کې د کبونو د روزنې فارمونو وده کړې او په دې برخه کې زیات شمیر کسانو هم پانګونه کړې ده د دې ولایت کبروزون کې له خپل کاروبار نه خوشحالي څرګندوي خو د طالبانو له سرپرست حکومت نه غواړي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د کبانو پر وارداتو بندیز ولګوي ځکه د دوی په وینا بهرنیو کبانو د دوی بازار زیانمن کړی دی د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور حال راکوي
د کبانو فارم لرونکو کندز د کبانو د تولید لاړخه په ځان بسیا شوای دی په دې ولایت کې د کبروزنې فارم لرونکو وای چې کبروزنې په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او دغه صنعت په کندز کې دی ودی په حال کې دی خو دوی د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې له بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته د کبانو پر واردولو بندیز ولګوي ځکه د دوی بازار زیانمن کړی دی په کندز کې د کپروزنې د ټولنې مسول اتاولا په دې تړاو آزادۍ روړې ته وویل
امارت اسلامي نه غوښتنه دا ده چې د دې توجه وکړي خارجي میان د حد نه زیات راځي دغه درې میاشتې په جمعه کې دغه وطني میانو ته وخت ورکړي تاجرانو ته وایي چې دا تاسو د دې وطني میانو استفاده وکړي بعد د درې میاشتو به خیر کو بیت خارجي میان راځي به فروانه کوي نو په دغه صورت کې بیت اوس من کولای شو چې مای پروري په خو درو
د کپروزونکو په خبره د کبانو هر اوس په یو جریب زمکه کې جوړ شوی او په کې 2000 ماهیان روزل کیږي او د شپږ میاشتو په مده کې پلورلو ته چمتو کیږي حشمت الله چې خپل لاس جریب زمکه کې د کبانو د روزنې فارم جوړ کړی وایي د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د کبروزنې اواید ښه دی
مثال تیارمایی است دغارمایی است راو است دیگه د گذشته فروش مو فروشات ما
دلته موږ تیاره ماهی زغاره ماهی لقه ماهی مار ماهی او څو ډوله نور ماهیان لرو په خوا زمون کاروبار خو خو اوس یو اندازه پیکه شوه دی خو به هم شکر دی روزګار می پریچلیږي
پنځه درش کلن سلیمان چې په کندز ښار کې د ماهی په خولو دکان لري وای د بهرنوی کبانو په پرتله وطنی کبان لخه کیفیت او خوند څخه برخمن دي
مخکې حکومت کوم کاروبار خو وسم شکر دی خله خو شو غوډه دی په نسبت باندې به مخکې خو اوس چې هغه په نسبت باندې پیسې دومره نشته او دا ما زغاره مې چې د کیلو 350 روپے دی کیلو تیار به 400 روپے دی کیلو تیار به خلک ډیر خوخه نسبت د زغاره هم خار نه لري هم خو
د کندز د کرنې د ریاست چارواکي وای په دې ولایت کې نږدې 300 د کبانو فارمونه موجود دي او سش کال په کندز کې 400 ټنه کبان تولید شوي دي د دغې ادارې د مالدارۍ او حیواني روغتیا امیر نجیب الله حسن آزادی رادیو ته وویل.
د کندز په ولایت کې تقریبا 300 فارمونه وجود لري. سابق کې مثلا 300 تونه بازار ته ارزه کول وس محصولات زیات شوي دي. مثلا سابق کې 300 تونه وس 300 تونه ماهیان بازار ته په کال کې ارزه کوي. الحمدلله تولید په برخه کې کندز تقریبا خودکفایي ته رسیدلی.
دا محل د کندز په بازارونو کې یو کیلو ښه کبان له 350 افغانۍ نیولې تر 500 افغانۍ پورې قیمت لري. کندز په شمال ختیځ زون کې د پریمان اوبو او د ښې هوا په درلودلو سره د هر ډول غلو دانو کښت او د حیواناتو روزلو ته مناسب ولایت دی. د چارواکو د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او کلنی عواید یې هم له همدې درکه دی.
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهي.
اگر ما اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاستمداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشي باید هغوی ته دا فرصت ورکړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هره پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په کابل ښار کې یو شمیر سوالګر وایي د طالبانو د حکومت لخوا تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې، نو ځکه تر اوسه سوال ته ناست دي. دوی د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردیس ته ویلي دي چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د سوالګرو د راټولولو کمیټې د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې تر دې مهاله یې نږدې 12,000 سوالګر د کابل ښار له بېلابېلو سیمو راټول کړي دي.
دا په کابل ښار کې د یوې سوالګرۍ ښځې غږ دی. نوموړې ویل له ډېره مجبوریته یې سوالګرۍ ته مخه کړې. د ښځې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د خپل کور او مړ شوي زوی د کور مسؤلیت ورتر غاړې دی.
زه مجبوره یم په دغو پیسو چې لمسی مې ناروغه دی درمل ورته واخلم. بله خبره دا ده چې زه دلته کله 500 او کله هم 1,000 افغانۍ پیدا کوم. زه د بې ایمانه له دې دنیا لاړه شم که ما د دوه دانې ډوډۍ او یوه کیلو وړه اخیستې وي.
د دغه میرمنې په څیر یو شمیر ماشومان هم شته چې د کور مسؤلیت ورتر غاړې دی او د یوې مړې ډوډۍ لپاره یې درنو کارونو ته مخه کړې. 14 کلنه بهاره چې د خپلې کورنۍ د ډوډۍ او دسترخوان مسؤلیت ورتر غاړې دی او د واټونو پر سر کار کووي، څومره د مخکې د طالبانو لخوا له کار کولو منع شوه. خاطره چې د 14 کلنې بهارې مور د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر اوسه یې هیڅ ډول مرسته د هیڅ ادارې لخوا نه ده ترلاسه کړې.
مو په کور کې شپږ کسي ډوډۍ راوړون کوي. پلار وچ ناروغ دی. اوس ما دغه لور د چې کور لپاره خرڅ راوړي. تر اوسه پورې موږ سره یو افغاني هم چا مرسته نه ده کړې، نه چا زنګ وهلی او نه چا زموږ خبر اخیستی.
خو په کابل کې د افغاني سره میاشتې ټولنه وایي هغه سوالګر چې د طالبانو حکومت لخوا راټولیږي دوی سره نقدي مرسته کیږي. د دې ټولنې ویان عرفان الله شرفزوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غداهای کی از طرف دولت به افغانی سره میاشت معرفي میشه.
هغه کسان چې د حکومت لخوا معرفي کیږي د پیژندنې نوروسته ورسره مرسته کیږي. د یو کس سره 2000 افغانۍ مرسته کیږي. تر اوسه پوری له 2500 زیات سوالګر سبسوي او مرسته ورسره شوې ده.
په همدې حال کې د طالبان حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د سوالګرو د راټولولو کمیټې د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې تر دا مهاله یې 12,212 سوالګر د کابل ښار له بېلابېلو سیمو راټول کړي. د دغې کمیټې په خبرو پاڼه کې ویل شوي چې په راټول شویو سوالګرو کې له 10,000 زیاتې میرمنې وي چې تر څېړنو وروسته شاوخوا 4,000 مستحق وپېژندل شوې. د یادې کمیټې په وینا هغه سوالګر چې د طالبانو حکومت لخوا راټولیږي له پیژندنې وروسته مرسته کوونکو بنسټونو په ځانګړي ډول د سره میاشتې ټولنې ته معرفي کیږي. د طالبانو حکومت څو میاشتې وړاندې په کابل کې د خپل مشر ملا حبت الله په امر د سوالګرو د راټولولو لړۍ پیل کړه چې دغه بهیر اوس هم روان دی. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې لکه نه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي بیکاري او بېوزلي زیاته شوې او ډېری سوالګر وایي چې د مجبوریت نه سوالګرۍ ته مخه کوي.
د سوالګرو شکایتونه چې وایي طالبانو دوی له سواله منې کړي خو مرسته نه ورسره کوي. د خبرونه په دوام کې یو په زړه پورې راپور لرو له غزنی نه چې وایي یو په غزنی ولایت کې یو واده شوی بنګالی میرمنه له کلونو وروسته بریالی شوی چې اوس له خپلې کورنۍ سره اړیکه ټینګه کړي او کله ناکله پر انټرنیټ هم خبرې ورسره کوي.
له خبرونو ور اخوا
د غرمنۍ خبری مجلې د برخې تمو یو ځل بیا ز احمد تکل هرکلای کوم. دا برخه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو په مخکتنه پیلو. اسدالله لودین ته غوښ شي.
ترکیه کې حکومت پلاوه ډیلی سبا ورځپاڼې لیکلي چې ترکیه د سګ میلادي کال له پیله له 101,000 زیات ناقانونه کډوال له خپلې خاورې شړلې دي. ورځپاڼې د ترکیه چارواکو په حواله ویلي د ډیپورت شوو کډوالو دا شمیر د تیر کال پرتله 125% زیاتوالی ښیي. مطلب کې راغلي له ترکیه د ډیپورت شوو کډوالو لوی شمیر افغانان او په دویم قدم کې پاکستاني اتباع دي. ډیلی سبا لیکلي سږ کال ترکیه 5,000 افغانان په چارتر او نورو عادي الوتکو کې بیرته افغانستان ته استولي. وړاندې لولو ترکی چارواکي دا مهال د نږدې 19,000 نورو ناقانونه کډوالو په ډیپورټولو کار کوي چې د ډاله کې هم څه باندې 15,000 افغانان شامل دي. که څه هم د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته له افغانستانه د ناقانونه کډوالو څپه ګړندۍ شوې، خو ډیلی سبا د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان په حواله لیکلي ترکیه افغانانو ته د پناه ورکولو یا خوندي ځای برابرولو مسؤلیت نه لري. د مطلب په پای کې راغلی چې ترکیه له ایران سره د پولي خوندیتوب ته اضافي سرتیری لیږلی څو پر دغه پولي د ناقانونه کډوالو د اوښتو مخه ونیسي. ترکیه دا مهال د شاوخوا 15 میلیونه ناقانونه کډوالو کوربه ده. خو د دغه هیواد امنیتي ځواکونه وخت نا وخت له کډوالو سره په ناوړه چلند او شکنجه تورن شوي دي. تازه څو ورځې وړاندې د انقره پولیسو ویل چې 15 افغان پناهغښتون کې د خپل هستوګنځي دننه د چړې په وسیله وژل شوي دي. د دغه پیښې انګیزه معلومه نه ده، خو پولیسو یې په اړه د پلټنو خبره کړې ده. له هند خبرېدونکو د پرنټ آنلاین او رسپانې لیکلي سخت جمعي په افغانستان او اوکراین کې بي ځای شو ته په تمه دی. ورسپانې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر پر هغو اندېښنو تمرکز کړی دی چې ویلي دي میلیونونه بې ځایه شوي کسان په افغانستان، اوکراین او منځني ختیځ کې له خطرناک او بې ساري ساړه ژمي سره مخامخېدونکي دي. د کډوالو دغه ادارې ویلي ډېر دغه بې ځایه شوي به د ژمي پر مهال له داسې وضعیت سره مخامخ شي چې هممهاله به د خوراکي موادو د اخیستو او ځان پټولو وس ونه لري. مطلب کې لیکل شوی چې د جمی پر مهال د افغانستان په یو شمیر سړو سیمو کې د حرارت درجه منفی 25 ته ښکته کیږي، خو اندېښنه دا ښودل شوی چې همدې هوا کې یو شمیر کورنۍ تر خیمو لاندې ژوند کوي. د مطلب په پای کې راغلی سیلونو او زلزلو سږ کال په ټول افغانستان کې زرګونه کورونه ړنګ کړي چې د اکثرو هغو اوسیدونکو لا هم نه دي توانېدلې چې خپل وران مینې بیرته ورغوي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. شاوخوا څلوېخت کاله مخکې غزنی ته راواده شوې بنګالۍ میرمنه اوس بریالی شوې چې له خپلې پخوانۍ کورنۍ سره اړیکه ټینګه کړي. دا وایي خوشاله ده چې پر انټرنیټ خبرې ورسره کوي، خو دا وایي غواړي چې یو ځل بیا خپل پلرني ټاټوبي ته ولاړ شي. نوموړې میرمن وایي څو ځلې هڅه کړې ده چې ویزه واخلي خو نه ده بریالۍ شوې.
دا غزنی قرباغ ولسوالۍ په میرخان کلی کې یو وړکی سپیرو او خټین کور دا دغه کور په انګړ کې د دروازې شاته په جرګې کې شپږ دانې میژې او موژان ولاړ دي. دا انګړ په یوه برخه کې د ونو پاڼې او خاشي اوارې دي. په دغه پاڼو او خاشو کې یو شمیر چرګې چرګان مشوکې وهي. په انګړ کې شمال لور چوترې ته د دلیز او دلیز ته بیا د دوو خونو ورونه راخلاص دي. په شلاسته خونه کې شاوخوا شپېته کلنه میرمنه چې پښتني ګڼ کالي اغوستې ناسته ده. دا د بنګال د پلازمینې ډاکې ښار صوفیا ده چې نصیب تر د کن تېره کړې ده.
امی بنګلادیشی ډاکه یم.
صوفیا په 12 کلنۍ کې په خپل ښار کې واده سوې، دوه زمنې پیدا سوې او بیا 5 کاله وروسته کونډه سوې ده. له کونډتوب څخه وروسته خپلو لیورو د میراث خورې په ډول خرڅه کړې او بیا د پاکستان کراچۍ ښار ته راوړل سوې. خو د بنګال صوفیا او صوفیا نه بلکې د غزنی سلطان بیبی ده، ځکه هغه په کراچۍ کې په 3,000 پاکستانی کلدارو یو افغان ځوان عبدالحبیب ته واده سوه.
کراچی ظالمانه پټ کو څه کوي دا خبر ما یې ده ظالمانه غلې را وړي دي میرا سکور را وړي دي پټ را وړي دي دوه بچو مې مور پاتې خوان مې مرګي
عبدالحبیب سلطان بیبی خپل کلی ترا وسته او دلته یې ګډ ژوند پیل کړ د هغه په دغه ګډ ژوند شاوخوا 26 کال تیریږي سلطان بیبی په دغه 26 کلن دوره کې زیات شمیر کړهونه غاللی لا پښتني دودونو سره نه بلدتیا د ژبې نه زده کړه بې اولادې له دوو بنو سره ګډ ژوند د خاوند په لاس ځینې وخت وهل ټکول په افغانستان کې وسلوالې جګړې او داسې نور هغه څه دي چې سلطان بیبی یې کړولی ده
دغه فانډې به د مې سار کې دغه کلی کې مې وډلې دغه لوکتنه مکتنه نه ده سار کې مې فانډې وډلې دغه کلی کې دغه کلی کې دغه کلی کې خرڅوالې
خو سلطان بیبی وایي اوس یې په بنګال کې د فیسبوک له لارې خپله کورنۍ موندلې او له کشر زوی سره په انټرنیټ کې خبرې کوي دا وایي غواړي چې یو ځل بیرته د دریو میاشتو په مخه بنګال ته لاړه سي چې د خور ورور زوی ورېندارې ورېرو او کورنۍ دیدن وکړي
مور مې مړ سو پلار مې مړ سو ورور مې مړ سو اوس یو ورور ځوان دي دی یک بچی مې ځوان دي دی هر یو خور ځوان دي دی
لا غوسر دی عربی ته کیږي
نه تلیفون کوم فیسبوک کم پیدا درې کال شم پیدا کیرګی شې دی کوی رازا نو قدرت نه لرم سړی مې نسمان دی بیا بیرته راځم درای ماشه دوباره ورځم کلی کوربان سره دیدن وکم بیرته راځم
سلطان بیبی وای زوی مې نصرت لای وای نه په ژبه پوهیږم چې افغانستان ته درسم نه لار لیک راته معلومه ده په ما پسې تل ژاړي او غوښتنه کوي چې یو ځل بنګال ته راسه
زوی مې زاړی بد اوزي کوي کوی راسه امی نه زبا پیږم نه مې تلی سم ورو ورته وایي کوی ته راسه زوی مې ورته وایي کوی ته راسه بیا مو ستوری نه ګرځوم کالی یو بر دیدن دپاره راسه ته بیا دیدن وکړي بیرته به لاړ شي
سلطان بیبی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې ورسره مرسته وکړي چې دې ته د تګ راتګ اسانتیا برابر کړي هڅه مو وکړه چې په بهرنیو چارو وزارت کې د سلطان بیبی خبره د طالبانو حکومت له چارواکو سره شریکه کړو خو ځواب مو ونه موند د غزنی په قره باغ ولسوالۍ کې ځینو کسانو د بنګالی صوفیې اوسنۍ سلطان بیبی ترڅنګ یو شمیر بنګالۍ او ګڼ شمیر هندۍ میرمنې هم راوستې او دلته یې کورونه سره ودان کړي دي
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
د دې غرمنۍ خبری مجلې په ورستیو شیبو کې یو قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بس لرو په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د امنیتي چارواکو لخوا د داعش ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو پر څرنګوالي خبرې کوو خدا شیبه ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه محمد احمد میجما د هلمند سنگین د سواله څخه زه په دواړو ښه باندې ما یو بیان باید دغه ماشین پر وخت باندې راکوسی او مستبد د کورو د اسرایو زمينه برابر سی موږ د بل په کورو کې ژوند گزاره کوو د کریه په اسرایو کې مایا د طالبان مشران څه موږ دا واړو چې موږ ته د اسرایو د ځایو زمينه برابر کړي زادي راځي په صفه دا مننه ده چې موږ زغ د طالبان د مشران پورې ورسی السلام علیکم
زه به هغه کارکون کو ته سلامونه وایم کوم کومه چې راځي موږ غریب خلکو ته نه رسیږي او د خلک اخلي چې هغه موټر هم لري هغه هم لري ځکه چې ساره زه نو والله هیڅ یعنی یو کوم کم نه است چې موږ عاشق ولایت نه تماس کې امر سره او دا که د نړۍ کوسانو ته ورسه هغه ډیره ښه
دوستی تا سلام رادیو آزادی تا سلام خودم خوشحال و کامیاب لرزر دگروال آیات الله احمدی رات نمی زمد ترکا اول موگه یو مشکل ده مو خوست پینگیری خالی که پینزاوی اکلان سرایم از زایر ده وقت سای منصبم تا تقاودم نر کیوی چی پدو کی و توجه و پسرای چیزو شبیهنو نر طولی پیسی پی تقاود مصرفی دوام دغه د پاکستان مورید کې مې داسې نظر درلو چې ما به هغه د دغه د موږ ماجر هلته ډېر په تکلیف وي، ډېر بیا به بې عزته کوي. تا خو حالا که د یو افغان نفس ومینی چې یو افغان د خارج کې سپک شي یا د بې عزتي ورته وشي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو، څو شیبې وروسته اسدالله لودین سټوډیو ته راځي د 15 دقیقې اونیز پروګرام د وړاندې کولو لپاره. خو دا شیبه د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې دی. پام وکړئ خبرونو ته. په سپین بولدک کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له نښتې یوه ورځ وروسته پاکستانی چارواکو دا لاره بنده کړې ده. د پرونۍ جګړې د تلفاتو په اړه کره معلومات نشته، خو پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې دوه پاکستانی سرتیري د یو وسلوال په ډزو لګیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن آزادۍ راډیو ته وویل چې هلته لویه جګړه نه، بلکې یوه کوچنۍ پیښه شوې او دواړو لورو حل کړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان بیا آزادۍ راډیو ته وویل چې د پیښې د عوامل په اړه پلټنې روانې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي له رارسېدو سره د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د 22,000 ټنه خوراکي توکو د زیرمه کولو اعلان کړی او ویلي دي چې دا لړۍ دوام لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په پام کې لري چې په میاشتني ډول شاوخوا 15 میلیونه افغانانو ته د خوراکي توکو د رسولو په هدف 100,000 ټنه خوراکي توکي زیرمه کړي. WFP د هیواد په بیلابیلو برخو کې د خوراکي توکو د زیرمه کولو لپاره ګودامونه جوړوي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په افغانستان کې نږدې 19 میلیون وګړي د کافي خوړو له نشتوالي سره مخامخ دي. د آسیا د مرکز د فوټبال د سیالیو په لړ کې تمه ده چې د افغانستان تر 14 کلنو کم عمره لوبډله نن د ترکمنستان پر وړاندې لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا لوبه د کابل پر وخت د مازدیګر 3:30 بجې پیلېږي. افغان لوبډلې تیره جمعه په خپله لومړۍ لوبه کې په یوه ګول سره ایران ته ماتې ورکړه. د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان او ترکمنستان په ګډون د آسیا د مرکز د فوټبال لوبې د تیرې اونۍ په وروستیو کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شوې او ټاکل شوې چې د لړم یا عقرب په 13مه پای ته ورسیږي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وایي هغه کس نیول شوی چې په استانبول ښار کې بم ځای پر ځای کړی و. د ترکیې انادولو دولتي خبري اژانس پر ټویټر لیکلی چې سلیمان سویلو نن د بمی حملې د طرح د نیولو خبر ورکړی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. له دې مخکې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي و چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په استانبول کې حمله کوونکې یوه ښځه وه. د ترکیې چارواکو په وینا په استقلال واټ کې چې زیات وخت ګڼه ګوڼه پکې وي، د تیر مازدیګر په 14 کې شپږ کسان وژل شوي او یو اتیا تنه نور ټپیان دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. او د اوکراین ځواکونه د خرسون ښار تر بیا نیولو وروسته د خلکو له تاوده هرکلی سره مخامخ شوي. د راپورونو له مخې خلکو د اوکراین بیرغونه له ځان سره لیږدول او واټونو ته په راوتلو سره یې د خپلو پوځیانو هرکلی وکړ. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اوکراین په جنوب ختیځ کې له روسي ځواکونو د خرسون ښار بیا نیول یوه لویه او تاریخي لاسته راوړنه بللې ده. زلنسکي ژمنه ورکړې چې د دې ښار د څنډو د تصفیې لپاره عملیات ته به دوام ورکړي. 25 دقیقه.
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت د جګړې
نه ځات کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په تیرا نږدې یو میاشت کې دا دویم ځل دی چې د طالبانو د حکومت وسلوال ځواکونه د کابل ښار د هستوګنو په سیمو کې د دوی پټکو پر خوارجو یا داعش عملیات کوي. د دغو عملیاتو پر مهال درنې چاودنې او ډزې کیږي چې د سیمې خلک په ځانګړې توګه ماشومان او ناروغان ویروي. تر ټولو تازه پیښه د یکشنبه په شپه د خیرخانی په سیمه کې پر داعش سخت دریزو عملیات و چې طالبانو اعلان وکړ. پایله کې 15 تنه ووژل شول. نږدې میاشت وړاندې یعنی د اکتوبر په 21مه د کابل په اتمه ناحیه شاه شهید سیمه کې هم پر داعش ورپکو ورته عملیات وشول چې 6 تنه پکې ووژل شول. پوښتنې دا دي چې د هستوګنو په سیمه کې د دومره درنو عملیاتو اړتیا څه ده؟ له پوځي او امنیتي پلوه نورې کومې لارې چارې دي چې طالبان کولی شي د داعش ځالې له منځه یوسي؟ طالبان وایي د داعش ګواښ یې 98% دفع کړی. آیا رښتیا هم همداسې ده؟ د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقه کې پر همدې مسالو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانی دي د پوځي چارو کارپو او د دفاع وزارت په خوانی چارواکي جنرال محمد رادمنش او د پوځي او امنیتي چارو بل کتونکي جنرال یوسف امین زازای. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایو. جنرال صاحب رادمنش استډیو ته وصل دی. رادمنش صاحب ستړي مسي راځي له تاسو نه به پیل کو. په تیر حکومت کې هم چې تاسو په دفاع وزارت کې وای د کابل ښار په یو شمیر سیمو کې او یا هم په نورو ښارونو کې عملیات کېدل د سخت دریزو په وړاندې، اما دومره اوازه به نه و، مثلا دومره چاودنې به نه کېدلې، عملیات به تر ډیره په پټه ترسره کېدل یا په مخفي ډول ترسره کېدل. دا مهال چې طالبان عملیات کوي چاودنې کېږي، توغندي واریږي، ډزې کېږي، فکر کوي لامل یې څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او ټول هغه لیدونکي هغه اوریدونکي چې زموږ آواز اوري. د تاکتیک عسکري په اساس عملیات د کورونو په منځ کې ډیر پیچیدلی او مشکل دی چې باید جدا مراعات وشي. باید اول استخبارات او عسکری قطعات په تفاهم سره په منطقه کې داخل شي او استخبارات خپل معلومات محل قمانده ته ورواستوي. پولیس مسؤول ده چې کورونو ته داخل شي او په احتیاط سره هغه کسان چې ځان سره سلاح لري یا مشکوک دي ونیسي او خلاص لای کی. ممکن ده چې په دغه عملیاتو کې ځینې توکي وی، اما مهم دا دی چې باید د خلکو په منځ کې ډیر احتیاط وشي چې رواني، سیاسي او اجتماعي مشکلات رامنځته نشي. اما لیدل کیږي چې په دغه عملیاتو کې یقینا خلک زوریږي او خلک پوهیږي او خلک وایي چې آیا دا رښتیا ده چې دلته داعش و که نه. زه فکر کوم چې داعش پوهیږي چې دی څه وکړي. مهم دا دی چې د دولت یا د طالبانو ویندویان همیشه وایي چې داعش په افغانستان کې نسته. که داعش په افغانستان کې نسته، پس دغه تعاملات په خیرخانه شاشید یا کوتل خیرخانه کې کیږي دا د څه لپاره؟ دا ولې؟ او خلک په دې کې داسې نظریات لري چې ممکن ده د دوی خپلمنځي اختلافات باعث ګرځېدل چې په خپلمنځ کې دغسې شخړې درامنځ کې او د خلکو په منځ کې ځینې مشکلات جوړ
شي. موږ ډېر هڅه وکړه چې د کورنۍ چارو وزارت ویان ته د طالبانو بلنه ورکو. هغه ویل چې په دې بحث کې ګډون نه کوي او وی ویل چې باید د طالبانو ویاندویان یا خپل ښاغلی ذبیح الله مجاهد په دې بحث کې ګډون وکړي، خو وخت تنګ و موږ نشو کولای چې ښاغلی مجاهد سره اړیکه ونیسو. تاسو ویل چې د پولیسو دنده ده چې ورسي که کوم کور کې مشکوک کسان وي وسلوال وي ونیسي، اما فکر نه کوي که چیرته ویره موجوده وي چې دغه وسلوال ممکن د ځانمرګ او بریدونو واسکټونه هم له ځان سره ولري، د پولیسو لواسه به پورته وي چې له منځه یوسي؟ یعنی د ځانګړو قطعاتو موجودیت څومره مهم دی، خصوصا د هغو قطعاتو چې چیرته وسلوال یا ترهګر ځان سره د انتحاري حملو واسکټونه نور چاودیدونکي توکي لري، هغه په اسانه له منځه یوسي؟
پاته په خوانی دولت کې هم همدا قصې مسائل را منځ کېده. مثلا په یو قطعه کې یا په یو تعمیر کې چې هلته خلق نی، اما دلته چې منطقه د ناحیه 15 وایي ورته چې هلته ځای په ځای شوی ده، دا د ملکي خلکو کور دی. دا عجیبه ده چې دی څه رقم دلته داخل شوی دی، څه رقم د کمه نه راغلی دی، چا راوستې ده دا او که راوستې څه رقم راوستې؟ دا مهمه ده چې د خلکو سره په ارتباط د ناحیې د وکیلانو د هغه کسانو چې په جادو په کوڅه کې یعنی وکیل ده او د منطقې د پولیس سره همدارنګ ځینې نور مدني خلک چې دي، دوی سره باید دغه کورونه تر تحقیقات لاندې ونیول سي. پس له هغه نه چې رښتیا هم دلته انتحاري ده، انفجاري یا مسلح و خلکو ده،
د دوی په مقابل کې اجراءات وشي. اما زه فکر کوم چې خلک هم داسې وایي چې دلته د داعش نفرات دلته نور راغلی، ممکن ده چې نور بل خلک هلته ځای په ځای شوي وي. اما مشکل دا دی چې داعش پوهیږي او خپل کار کوي، اما د طالبانو حکومت د دشمن او د دوست کوم ښه تعریف نه دی ورکړی. او داعش یقینا چې پر دوی باندې هم خاندي او هم خپل کار کوي، اما مشکلات هماغه صفات سوی او دولت تر ګواښونو لاندې همداسې خپل ژوند تیروي او قطعات په چالشونو کې اخته کیږي.
سلامات اوسې ارادمنش صاحب، ډېره مننه. طالبان وایي چې د داعش ګواښ بشپړ دفع نه دی، 98% وایي چې د داعش ګواښ دفع دی، 2% پاتې ده چې ممکن همدغه زالې یا د دوی موجودیت همدغه 2% ګواښ وي. ډېره مننه. کور مو ودان د بحث بل میلمه ته راځو. ښاغلی جنرال یوسف امین زازای هم را سره وصل دی. زازای صاحب، ستاسو په نظر د دغو عملیاتو څرنګوالی تاسو څنګه بولئ؟ آیا اړتیا ده چې د هستوګنو په سیمه کې په دومره درانه بڼه باندې عملیات ترسره شي؟
مانه نتاس ته ټول دوستان ته سلام. غوري اول خبر راشم په دې باندې چې د هر خلف نظام پر وړاندې دلته کومه خبرې یا خبره تروریستي تر هغه ډلې دوی ته هدف ستراتیژیک امغه نظام ده، یعنی دوی په کول کې د هغه نظام پر وړاندې ستراتیژیک ملګری دي. دا کدایش وی کنورې تخریب کارې ډلې وی کنور غوي. تاسو په جمهوریت وخت کې اوریدل چې یو شت ډلې دلته توریستي تخریب کارې ډلې دي. تم په فکر سره چې ارڅ اوس په داعش باندې کې د خاتمه او شال تبم مخکې دي وسلوال مخالفین صرف طالبان وو، دا را پیښه به چې دله د طالبانو باندې کار شي. دا طالبان وو ځکه لویا جګړه طالبان د حکومت او نظام سره درلوده. دا یو مسله. دوهمه مسله دا ده چې د هغه محل کې چې هغه استوګنځي او خلک اوسي او دلته بیا تخریب کاری ته وشتي ډلې ځای نشي. د دې لپاره خاص ځانګړي پروګرامونه، برنامې او قطعات ورته وشي. نو ځکه چې ډېره زیاته مهمه ده دا په دغه عملیاتو کې چې خلکو ته د خلکو سر او مال ته به زیان ونه رسي. دا اصلي هدف ده چې
جنرال صاحب، طالبان وایي چې دوی خپل ځانګړي قطاعات لري. دوی په دې یو کلنۍ کې د خپلو ځانګړو قطاعاتو ننداري هم ترسره کړي. فکر کوي دوی له نورو لارو چارو نسي کولای چې دغه د داعش ځالې له منځه یوسي؟ که چېرته رښتیا هم په هستوګ نسیمو کې داعش وسلوال ځای پر ځای کیږي، د لمنځه وړو نورو لارو چارې هم شته؟ او کنه همدغه درانه عملیات د توغندیو وارول او چاودنې د حل لاره ده؟
نه نه، دوی خو ما خو تاسو مخکې عرض وکړو ژېړې بوشکې هم کورو ته ورخطا شوي دي. په نه خو ډېر تخریب یې ډېر زیات هغه ده. که نه اول خو هغه سیمه باید تخلیه شي، سیمه باید تخلیه شي د خلکو نه. او دوهم دوی باید هغه سیمه محاصره کړي، یعنې دښمن اولین کار چې تاسو کوئ هغه باید محاصره شي، دښمن باید تهدید شي او صبر ورته وشي. داسې نه شي کېدل چې تاسو دښمن منځ وړئ او هلته سیمو خلکو ته زیان رسوي. حتی مثلا په شاشهید سیمه کې، په شاشهید سیمه کې یو ملکي وګړی تاسو ته راپور هم تر نن نه لرلی و، ملکي وګړی هم شهید شوی و. هغه ځکه چې خپل موټر ته راغلی و، موټر ګوشه کې لګېدلی و. یعنی دلته د ملکي خلکو هغه د سر مال مسله لومړیتوب لري. تخریب مثلا د ملکی د خلکو کور د سرمایه د خودی ریولی مسئولیت ده. او بیا ترقی نوری لري، مثلا هلته ډیر مسائل دي چې ځای بندوي، غازی مسائل نه استفاده کیږي. ډیر نوری طریقې لري چې هغه د
همسایه دی کور لطرف بام و تصوره که گازی مسائل استعمال شی، بمونه دی گازی استعمال شی، گاز پی استعمال شی، او بل اولی دلگه شی تسخیر شی چه پیخ کور که خود نور سوک نشتا کنه. مثال پینزه کتا ترستان و ننوته لیوی کده شی چه داغا پزور ننوته لیوی او کده شی چه آل تا سوک خبر نوی، آل تا ماشومان وی، زنانه وی، ندیا اون سر نوی سنگی که
منانه کور ودان او جنرال صاحب مننه تاسو بیر تر ازور ازی چی رادمنیش صاحب توار سوزه ک رادمنیش صاحب دفاع وزارت کې پات سوې آیا دفاع وزارت هم طالبانو تور پات شو داسې وسایل درلودل یعنی د افغانستان په خوانی او پوزیانو داسې وسایل درلودل چې هغه غازی وی یا مثلا د اوخ بهون کې غاز په توګه استفاده تر وشي جنرال صاحب رادمنیش تاسو فکر کوي طالبانو ته حکومت تور پات شو خصوصا په کابل کې مثلا جګړه و نشول د دفاع وزارت د استخبارات او د ریاست ټول تجهیزات تر تری اندازې پات شول داسې تجهیزات چې مثلا دوی دغه سي عملیات پر مهال ورڅخه غاټه واخلي مثلا هغو کې لاسي بمونو استفاده وي مثلا د غازو استفاده وي چې په یو ډول کې څوک د کوټې د ننه وي هغوی مثلا مسموم کی یعنی په نورو لارو چارو لمنځه وي سي د داعش وسلوال شي د خوارج بولي درنې چاودنې د بشکو چاودنې په ونسي
ممکن په هغه وخت کې هم قطعات صفردار په امنیت ملي کې درلودل او هم په پولیس کې تیر په ندرت باندې کله ضرورت کې د سیمونګ خپل مفرزه یا د اطفائیه یا مثلا د کماندوګانو د دوی د پشتیبانی په خاطر هلته استول وي اما یقینا په وزارت دفاع کې داسې امکانات وو چې منطقه محاصره شي او پس له محاصره نه د ځینې هغه امکانات استفاده شي چې دشمن ونه کولی شي چې نور زیات خپل فعالیت توسعه ورکړي او موږ دغسې تاکتیکونه درلودل اما خوشبختي په هغه وخت کې دا و چې موږ په د کورونو په منځ کې داسې حادثات نه و رامنځته شوي دا چې په کورونو کې دا خلک ننوځي دا یو سوال دی او دا سوال باید خپل د طالبانو ویندویان تاسې ته ځواب ورکړي اما موږ هر امکانات درلودل مثلا د بیهوش کوونکي توکي همدارنګ رسپانونه همدارنګ زینې او نور شیان ته دشمن ته مونږ دوکه ورکوله د شانه زموږ قطعات د دشمن په سر کې یا د هلیکوپتر یا د زینې یا په هر رنگ ته امکاناتی و مونږ خپل ځان رسول او دشمن ته گزارونه ورکول او د منځه یورل اما اوس د خلکو په منځ کې داسې شخړې رامنځته کیږي دا هم د دشمن له طرف نه دوی پلان دیر بیرحمانه دی او هم ته دولت له طرف نه دا غیر مسلکی اجراءات کیږي
بله
اول باید صاحب محاصره شي پس له محاصره نه دوی ته اخطار ورکړل شي یعنی دا مهمه ده چې موږ بی له تلفاتو نه خپل هدف ته ورسیږو اما هلته د دولت او د دشمنانو او همدارنګه د خلکو په منځ کې ډیر تلفات رامنځته کیده مهم دا ده چې یو نفر هم نه دی پاتې چې دوی نه پوښتنه وشي چې دوی سرچینه چیره ده موږ باید اصلي مطلب ده چې د داعش سرچینه چیره ده موږ پیدا کړو چې د هغه ځای نه موږ ورته خپل ګزارونه ورکړو
کدای شي طالبان دا معلومات ولري استخبارات سره ممکن دا معلومات وي خو دوی به رسنیو سره نه شریکوي موږ جناب جنرال صاحب د طالبانو د حکومت د کورنۍ چار وزارت ویان ته هم ولیکل سهار چې د بحث کرا سره ګډون کی یا د اقل د عملیاتو د څرنګوالي په اړه موږ ته معلومات راکې خو وي وي چې دا نسی کولای برخه واخلي په دې بحث کې
دا وضعیت خود خلکو مال دی دا وضعیت امنیت رواني مشکلات دا د خلکو مال دی مونږ باید خلکو ته خپل معلومات وړاندې کو چې د دوی هدف دا و د مونږ هدف دا دی دا د کمی نه راغلی دی دا اصلا باید خلکو ته وویل شي چې خلک پی پوشي او د خلکو نگرانی حل شي کنه
بله
همیشه خلک وایي چې دلته یا حالته داعش راغله او داعش داسې کارونه کوي او دولت دومره ناتوانه دي. نه، باید دولت خپل توان د خپل دشمنانو په مقابل کې په ښه توګه استعمال کړي. نه اوس خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې مخدره مواد، اختطاف، وجنه، غلا، بیکاری، د حقوقو په نظر کې نه نیول ټول مشکلات دي چې په افغانستان کې شته. یو مشکل ده
زه لږ په همدې موضوع غواړم تم شمه د عملیاتو له څرنګوالي به اوس راشو دي ته چې په افغانستان کې عملاً امنیتي ګواښ څومره موجود دی. غواړم چې له ځازي صاحب نه دا بحث پیل کړم، بیا به وروسته تاسو ته بیرته راسو. ښاغلی رادمنش، ښاغلی ځازي، طالبان وایي چې د داعش ګواښ 90% دفع کړی دی. په د افغانستان په ختیځ کې داعش وسلوال له منځه وړي دي چې پخوا هلته فعال و او ځالې درلودې. د دغه سي ډالو موجودیت لکه په کابل کې چې په تیر نګدي یو میاش کې دوا ځای دوی مثلا مرکز ونی وو، طالبان وای چې خوارج یادایش لمنځه یوړل. دغه ډول ډالې او دغه ډول ډالو موجودیت په څه معنی؟ آیا دا 2% غواخ بللی شو او وای چې 90% موضوع حل ده او کنه فکر کوي غواخ ډیر دی طالبان نه غوړي چې غواخي وو بولی ځانته؟
ګوره غواخونه شته دا کوم جبهه جنگ نه ده، دا چریکی عملیات دی په کابل ښار کې. دوی چریکی افراد لري، هغه په کورو کې اوسېږي، هغه په دغه ښار کې اوسېږي، ژوند ورکی کوي. دا په لویه کې د استخبارات او کشفي ادارو مکلفیت ده چې دوی باید کوم جنایت تجهیزیږي، اکمالیږي، او هغه جبهه یې چیرته ده، مرکز یې چیرته ده. دا د استخبارات او کشف دنده ده چې هغه باید تعقیب شي. او په څنګ دې کې موږ د بجامدت کم هم دستونزه درلودله. ډېر خارجي قطاعات مراکز د کابل ښار کې وو. موږ به مالته اعتراض کولو چې تاسو په کابل ښار کې څه کوئ، تاسو باید ووځئ اطرافو ته، ووځئ دلته استوکان ځایونه دي. هلته هم موږ تلفات درلودل، هلته هم همدغه چاودېدونکي مواد یا په حملې چې په دولتي مراکزو باندې کېدې، هلته هم په کابل ښار منځ کې دوی اوسېدل. دوی چریکي نفر لرل، دوی چریکي افراد لرل، هغه ته وسلې راتلې، هغه ته مثلا چاودېدونکي توکي راتلل. نو په کل کې مثال اوسېدا کېږي چې ولس همکاري و پس دې ولس همکاري هم دې لوی شي.
بله ځازي صاحب، څه فکر کوئ؟
بالکل.
او په خوا چې مثلا طالبانو بریدونه کول، خو ویل کېدل چې پاکستان ورسره مرسته کوي، ایران ورسره مرسته کوي، حتی روسیا هم ویل کېدل چې مرسته ورسره کوي، ځکه مشترکات سره درلودل. مثلا امریکایان په افغانستان کې وو، او امریکایان نه په ایران خلګېدل، نه مثلا په روسیې خلګېدل، او نه ممکن په پاکستان. پښتانه دا چې داعش دلته ډیر په سیمه کې یا په گاوند کې مشترکات نه لري، د داعش مرسته به کومه ځای کېږي؟ څه فکر کوي تاسو؟
ګوره داعش نو یو غواخ ده. موږ به لومړی نم اول نم ویلو مخکې درنه چې امارات اسلامي راشي، موږ بحثونه کړي. داعش غواخ ده. ګوره داعش کې په منځ کې په افغانستان کې دننه زمينه ورته مساعده ده. تاسو په فرانسې کې ولیدل چې د داعش ملاتړ وشو، په پاریس کې غونډه وشوله چې موږ د داعش سره ډېر مشترکات لرو، باید د داعش سره ومنو، اته پرستیا وپېژندل. هغه څوک وو؟ یعنی دا غربي نړۍ ده چې هغو ته ځای ورکړی دی. ولې هغه خلک ونه نیولی شول؟ ولې په فرانسه کې هغه خلک ونه نیولی شول چې هغه د داعش ملاتړ یې وکړلو؟ فکر یې ده د داعش سره هم دلته بعضې مخکې د ته ویي چې تخریبکاري ډز دي چې مشترک منافع لري، یعنې ستراتیژیک ملګري دي د دغه نظام پر وړاندې. هغه تخریبکاره ډله هغه په خپلو منځو کې هغه مشترک اهداف تعقیبوي، او په خپل منځو کې اهداف ویشي، او د دې او چې کوم جنا تقریکی دي، کوم جنا رهبری کیږي، د سیمه امکان لري چې رهبری نشي. هم دا پاکستان هم د اوس د فکر کوم چې د دو تخریب کار او ډلو سره بحثمن لاس لري، خو کوم شوای نه هم قراین او هغه وضعیت ته په کتو سره موږ ته دا ثابتېږي چې د افغانستان ولې همیشه جګړه ده، ورکې همیشه ولې انفجار انتحار ده. ځکه چې افغانان هیڅ وخت کوم کې د دغه جګړې نه وو، هیڅ وخت
کور ودان ځای
سي، ټول جګړې هغه بهرانيان دي.
ډیر مننه سلامت اوسې جنرال صاحب. راتمنش تاسو څه فکر کوي؟ روسیا لدای شویر لري، ایران تری ویر لري، د منځنۍ اسیا هیوادونه تری ویر لري، عملاً په تاجکستان او ازبکستان باندې توغندي هم توغول. داعش چې بیا طالبان ونیول په کندوز کې په خان آباد کې، څه فکر کوي د داعش د ډلې موجودیت څنګه په کابل کې توجیه کېدلی سي؟ او له دوی سره مرسته فکر کوي له کومو چینلونو کېږي؟ آیا بیا هم پاکستان فکر کوي ملامت دی او کنه؟ د سیمې او نړۍ نور چینلونه هم دي چې له داعش سره مرسته کوي او دا وړتیا ورکوي چې د کابل په منځ کې دوی لارسي چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي، یا په یو جماعت یا په یو ښوونیز مرکز باندې برید وکړي.
تاسو ته به تر معلومه ده چې نږدې 50 کاله کې چې موږ په دغه سیمه مشکلاتو کې اخته یو، اوس هم د داعش په نامه یو متحجر ګروپ دی د منطقې د استخباراتو په وسیله رامنځته شوی دی، او دا یقینا سي د طالب جایگزینی به وي. دا معلومدار ده سي ټول برنامه د پاکستان د عمق استراتیژي په اساس په منطقه کې رامنځته کیږي، او دا حتما د سیاست او د اجتماعي جيوپوليټيکي او نورو مسایلو کې دا دخیل ده، او دا مهمه ده چې دا متحجر ګروپ افغانستان کې د منطقه د استخباراتو په وسیله تمویل کیږي، او دلته د دوی اشهر د دوی مشکلات د دوی ټول هغه مسایل چې په افغانستان کې منافات لري د افغانستان پر خلکو باندې دي. دا معلومدار ده چې د موږ هیواد جغرافیا نه ابهار سره ارتباط لري، نه د سر راسن نور بل هیواد ته سي مثلا وایي سي هلته داعش دی. داعش راځي پاکستان ته، داعش راځي نور هیوادو ته، او دغه هیوادو په وسیله افغانستان ته راځي، او دا مهمه ده چې د طالبانو حکومت په ډیر خطوګه په دې باندې خپل اطلاعات تکمیل کی په پوسی سي داعش کمه ده. داعش غل نه دی، داعش مثلا د اختطافچی نه دی، داعش د نورو خلکو سي اوس په یقیني توګه مونګورو سي په لار کې محاکمه کیږي نه دی. داعش اصلا د طالبانو دشمن دی، سي دی باید په پوهی. اما حق کسان په افغانستان کې محاکمه صحرایی کیږي سه حق نه داعش ده نه بل، او په حق کې د داعش نوم ایښودل کیږي. داعش یقینا چې په دې اساس خپل مبارزه ته بیا هم دوام ورکوي، او د طالبانو نظام د همیشه ته د په دغه څه چالشونه کې مواجه کیږي او نسی کولای سي خپل هدف ته ورسیږي. مهمه دا ده چې داعش وپیژندل شي، اما تر اوسه داعش په افغانستان کې نه دی پیژندل شوی. داعش په افغانستان کې استه، داعش په افغانستان کې یو ګواښ ده، دا ګواښ به یې تر هغه وخت پورې چې طالبان په خپل ځان باندې پوشي، او دغه داعش په یقیني توګه وپیژني او خلکو ته معرفي.
ډیره ډیره مننه کور مو ودان اوریدونکو. د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث همدلته پای ته ورسید. لخپلو میلمنو د پوځي چارو له کارپو او د دفاع وزارت له پخوانی چارواکي جنرال محمد رادمنش، او د پوځي او امنیتي چارو له کتونکي جنرال یوسف امین زازی صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
ستا پنګړو شرنګ شرنګ ستا
ساده پنگروش رنگ رنگ ساده پنگروش رنگ می هر سهار می سلوی پزڑک می دمینی ولولی را پروی او پزڑک می دمینی ولولی را پروی او ساده پنگروش رنگ رنگ ساده پنگروش رنگ می هر سهار می سلوی پزڑک می دمینی ولولی را پروی او پزڑک می دمینی ولولی را پروی او ساده بنگڑو چھنگ چھنگ پلی چوکری ٹالون دسرو شنڈو جامون قربان شترے لالون